ستوري مسی وخت غرمه دولس بجې سفینن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند مو د مشال ریډیو په یو بل خبري کړي کې هرکلی کوو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
افغانستان وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. په جنوبي وزیرستان کې ډرون بریدو درې مشکوکه وسله وال وژلي دي. او د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې له خاورې یې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغه ادا په جواب کې وکړي چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وي. دا وروسته له هغه چې پاکستان پوځ وایي په بډه بیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماقام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستانی پوځ ویان عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وژل شوو کې 25 پوځیان، 4 ولسی وګړي او 14 برید کوونکي شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
د پاکستانی پوځ ویان ویلي وو 14 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوستې وو د جمعې په سهار یې پېښور ښار ته نږدې د بډابیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه کې برید وکړ. د برید زمواري د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پېښور بډابیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې یو کور پنخ شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا نه پوهیږي چې دا برید د امریکایي بې پیلټ الوتکو لخوا شوی او کنه پاکستان په خپله ترسره کړي. د افغانستان د سولې لی شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ډیو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. د خبر ایجنسی د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشتوالي له امله د باړي په زرګونو زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي. د خبر ایجنسی د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشال ډاکټر ویل چې دوی د خبر پښتونخوا د گورنر د ځانګړي پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو پر وخت په وران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي. تعلیمي چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې وسلوالو په شاوخوا یو نیم سو سکولونو کې چاودنې کړې چې پکې نوی سکولونه په مکمله توګه تباه شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند محی الدین نوري پرون مشال ډاکټر ویل دوی هیله لري چې د دوی پروژې لپاره د مشرتابه ته ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپلاین ډېره برخه له افغانستانه تیریږي. چرواکی ادا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې دغه پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چرواکی وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتا ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د بلخ د امنیې قوماندانۍ ویاند کریم دورانی پرون مشال لري ویل افغانستان د پوز هوایی زواک لپیزا دخمن پنخه کرده. تاسو لمه شاله ډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختم کړي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د امریکا سی بی ایس ټلویزیون سره د روحانی مرکه چې سبا به خپرېږي نوموړي پکې ویلي دي چې په ایران کې هر جمعه د مونځ وروسته د امریکا پر ضد نارې وهل د دوی د مذهبي شعارونو برخه ګرځېدلې ده او دا د امریکا د هغو پخوانیو پالیسیو غبرګون دی چې د په خبره ایران ته ترې تاوان رسېدلی دی. د دغه مذهبي شعارونو په اړه د زیاتره امریکایانو وسوسه یو له هغو عواملو ده چې اپوزیشن یې د هغه اټومي تړون په ضد راپورته کړی په کوم چې د روحانی د حکومت او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د انتظامیه او د نړۍ د نورو لویو قدرتونو ترمنځ خبرې شوي. او د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړې بحث وکړ او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شو. دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کرکیچ خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان پوځ وایي پرون د بډویر پوځي مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوې وه، خو البته دا امکان ردوي چې باقي افغان ولس حکومت یا ریاست به د دې حوصله افزای کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د بلوچ بیلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوې حکومت پلوه وسوالې ډلې ختم کړل سوي دي، خو د بچري حکومتونو سازمان څه غوښتنه کوي.
ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکے چې موږ ختم کړ چې ختم کړ کم کسان ویني ولته دا مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کچھ کم بیچینی صاحب بیچینی ختم شي.
افغانستان ته د پاکستاني مالونو درآمدات کم شوی دی، خو وجه څه ده؟
خصوصا دا د شاه شهید پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را ایجاد شو چې د پاکستاني توکو د اخیستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل.
د دې ترڅنګ د افغانستان او افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په راتلونکو اونیو کې د پیلولو په اړه یو ریپورت هم لرو. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوي برید کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې خبريالان ته نوموړي ویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی، البته د زیاته کړه چې فکر نه کوي ګواکې د دې شاته به شایي د افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشال ریډیو خبريال غلام غوث مورغلی او دا ریپورټر را لېږلی دي.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان نه د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے، افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان لا غلی وو، دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم د هغه زینه کنټرول کیدلو. دې کې ټول یو کم درشتنه شهیدان شوی دي چې پکې 2 د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول 3 پوځیان په انخته کې وجل شوی دي او 4 نور ولسی وګړي وجل شوی دي چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خود پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنین د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں، اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب عذب عملیاتو وروستو ځینې خلک د پولي هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چې ټول دیارلس بریدکون کې د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو خو هغه چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکام کړی شو.
جو کیمپ کې اندر آیا وہ بچا نہیں ہے وہ مارا گیا ہے ان کا آبجیکٹیو.
څومره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دي. خو هغه په دغه ځای کې وجل کېدل نه غوښتل خو هغه هغه ته کې راګیر کړی شو او رهایشي علاقې ته پرې نه خوده شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشي علاقې کې دوه زرا خلق وسیگی دوی د حساسی علاقې نه هم ډیر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمون کوچی کومي منسوبه وي په هغه کې دوی کامیاب نشو.
جو بین کے ہینڈلرز کے پلان تھے الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے.
د آسیم سلیم باجوا په وینا بریت کون کی پدرنو او جدید وسلو او بارودی موادو سنبالو خو په ان خطه کې هیڅ یو بریت کون کی ځانمرګي بریت نه دی تر سره کړي او ټول وسلوال د امنیتی ځواک کونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلي سیمو وزارت لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټي فاټا سیکټر ته حکم ورکړی چې د قبایلي سیمو په سکولونو کې دي د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دي د هغوی حاضري باوري کړي. پرون ماښام په اسلام آباد کې سوې غونډه کې وویل شو چې په قبایلي سیمو کې د استادانو شمیر بیخي کم دی او ځینې داسې سکولونه هم شته چې پکې یوازې یو استاد کار کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د جمعې په مخام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف څلور استادان برتی کړي شوي دي او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانی اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکو په داو لګیدلې ده. لمشل ډیډیو سره خبرو کې د یادی کمیټي غړي قیصر جمال وی چې دی په دې موقع فاټه سیکرټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل د فوري توګه روباسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. نو موړي په دې حق لا زیاته کړه
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېر غټي پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو. نو هغه باندې د اختر نه پس یو فیصله د مو شوله چې هغه کې دوه حلقو ولا سینګان سینیټران او پاتې کې سیټ ولا بکینی وغه بقاعده یو یو سکول باندې غوله ریپورت ورکړي چې دغه تعداد زیات تا. دا یو فیصله اوسوله چې دوه کم ترتیب به چلی نو د کې بټول پارلیمنتریان په اعتماد کې اخلي. بد قسمت نه ډیر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناس یو تل اغانی اخلي. نو کمیټې نن دا سفارش هم وکړه چې دا خلکو باندې سخت اکشن دی واخیستې چې کم خلک تیارې تن اغانی اخلي په بار ملک
قبائلی چارو تجزیہ کار او استاذ ڈاکٹر محب وزیر نو پختل نو هغه اوی چې موجوده دور کې د فاټه تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دی ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي. نو موري زیاته کړه
هغه استاد په خپل بیا حاضر هم نه دی هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي لکه اول خو د ټولونه چې کم ډنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چار دیوارۍ نشته د کرسۍ میزونه نشته د دې ټولو مسلو په کار دي چې یو داسې نظام پرې راوستل شي باقاعده چې زه وایم د سکول او د ایجنسي افسر ترمنځ او د ایجنسي افسر
او د ډایریکټر ترمنځ او د ډایریکټر او د سیکرټری ترمنځ باقاعده یو تړلې نظام می
غونډه کې د هم ویل شو چې په پاټا کې د ترهګرې لوجې درنګو شو اسکولونو صحیح شمیره دي صفران ته وړاندې کړل شي او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
افغانستان د خوست په ګلان کې کې یو شمېر مشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله لږ شوي او په دې مرستو د دوی د کورنۍ یو اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې انصافۍ یو خبره کوي او وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي، خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پرچې جوړې کړي او څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله لوخیل ته به ورشو.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي، یو شمېر مشال رادیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کېږي.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي، ځکه چې کمبالې ورکول
د خوست د مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسؤول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو. هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بېځایه شوو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمنه دي، پښتنه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی لوسه د امکان تر حده دا باید ونزو او د سره باید کمک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
او هم د وزیرستان په اړه ریپورت لرو. لوی اختر را روان دی. د شمالي وزیرستان زکون کې خفه دي چې دا اختر به له خپلو سیمو بهر وي. دوی به کوري پر دوی روزګار هم درولي او د حکومت مالی مرستې هم خرڅ نه پوره کوي. د شانواز سرگزی ریپورت.
د شمالي وزیرستان هغه زده کوونکي چې په پیښور کې میشتي وای چې هغوی ته د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې نه ملاويږي چې لوجې یو شمیر ستونزې هغوی ته ورپیښې دي. دوی دا هم وای چې را روان لوی اختر باید څلورم اختر وي چې له وزیرستان یې بهر کوي. خان بادر وزیر د شوال سیمې سره تړاو لري او وای
رنټان دي یا متشرین دي یا ځوانان دي هغه دا څلورم اختر دی چې خپل علاقو نه بهر تیرو او خپل علاقو ته نه شتلی، خپل خپلوانو سره نه شو ملاوی. نیمه کورنۍ په افغانستان کې ده او نیمه نیم په بنو کې دي او نیم په بکاخیل کې دي، فاربنو کې دي او نیم په پېښور کې دي. نو څلور پنځه دینو باندې تقسیم شوي. نو دا موږ اوس کوم غواړو موږ یو ځای نه اختر په یو ځای تیرولی شو، نه په خوشحالۍ کې او نه په غم کې په یو ځای کېدی شي.
امداد وزیر د سپینوام سیمې اوسیدونکي دي او هغه وویل چې حکومت د هغوی سره مرستې اعلان کړې دي خو ورسره هغه مرستې نه کېږي چې دوی پرې خیز
زمان
هم په پیښور کې سبق وای او هغه وویل چې له خپل سیمې نه ندی خبر چې کور به په څه حال وي، ځکه چې کله نه به کور شي ودی نو بیا ندستان شوی.
کوم سټوډنټان دی هغه بنو زیات اثر غورځېدل لري ولې چې کومه خرچه به مونږ ترتله زمونږ خو به کړ
کاروبار و زملار زما ورور هغه به ضرور تک کاروبار اوسا کاروبار نشته موږ د بری کې زیات مشکلات کورونا دا سی دی چې د چرته د کور بنور ذریعہ سره نشنه نو چې خپل پکې نه یغه خپل هم هغه دیولونه چې کوم نه غورځيږي
او لدی ورسته مې د شمالي وزیرستان د ایم ان ای محمد نذیر سره د خبرو کولو ډیر کوشش وکړو خو له هغه خاص جواب نه شو ملاو شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمه چارواکو ویلي دوی د خبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیاي پروژې جی اس ډی پی او نړیوال ادارې یونیسف په مرسته په باډه کې د بدامنۍ او پوجا عملیات په وخت ورانو سو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه وران سوي سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوار له امله د باډې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم لا حاصلولو بې برخې سوي دي. د فرحت شنواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنت پروګرام یا پرمختیایي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باډه کې د وسلوالو د لاسا ورانو شو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړی ده. په دې حکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی پی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکول نه چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو و دې فرنیچر ټیبل او بورډ دې دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی
او د باډې سیمي او تن فضل اکبر پر دې بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زره جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکول اپریشن کې خراب شوې دي ویرون شوې دي خو چې څومره زر جوړ شي دا کم میلونیا کړه د عملی جمع ور کړل شي او د مې مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر جن سید د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باډه کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وي چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی او د دوه سکولونو د نشټوالي لامل په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بے برخې شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا د ونو شهر دکاندارانو وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار دکانداران وای زلی انتظامیه ورنغیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 300 او 600 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د زلی انتظامیه پر ضد ناره واهلې او غوښتنه یې وکړه چې دوی د بې ځایه نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوای شانی یازوای په قرضې باندې سامان واخلی چې څه غریبی وکړي خو دا جرمانه چې تش پوښتنه هم وکړي نو ور باندې دو چند ولا گاول شي
صاحب امیدی نه را ډیر څنګهړي ته خبر او لګي به دې کون نه حاصل کای پرچا به ډبلو چې تو ته چې گزاراو کا فلور منستا یا بیمیو به وجه زګه دې نه به 10000 کوتا
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نوموړی موجود نه دی خو دومره یې وویل چې دغه کاروایان یې د قانون لاندې شروع کړی او هغه دکاندارانو ته پرچې ورکوي او یا پرې جرمانې لګوي چې دا دکانونو یې صفایي نه وي یا په خوراکي توکو یې وخت تیر شوی وي او یا ناکیس خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان د بشري حقونو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت وکړي چې پکې یې دا دعوه کړې چې په صوبه کې حکومت پلو وسوالې ډلې ختم کړل شوې دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبې ورځ د بي بي سي سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې پاکستاني پوځ د بلتون پال بلوچستان د ځپلو لپاره د وسوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه دا رپورټ واوري. ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل مرکه کې ویلی وو چې د بلوچ آزادي غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته دا دعوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده، خو د ده په وینا که چېرته دغه ډلې بیا فعاله کړل شي نو دا به یوه ډېره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقونو سازمان د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
دونی انسانان چې باسي دوربین د چا په غاړې شي لای لشکر په نامه، لشکر جنگي په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابول په نامه، جماعت الدعوه، حرکت الانصار، دا د ګورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن چې دوی جوړ کړل. ایز ا چیف منسټر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړي چې موږ ختم کړ، چی شي ختم کړ، کم کسان ویل چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کوم بےچینی ختم شي، دغه خلکو دغه دغه چمونه کوله، دا ګاډیانې، دا اصله، دا خلک ولدیت فلا قومیت فلا دغه ځای اوسېدن دي، دا د ډیټیل په کار کې ورکېدي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوه وسلوالې ډلې غلې شوي دي، خو پر ځای نور کسان برتي کړل شوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو وپیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول، نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنامه شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملي بدله کړې او نوي وجون کې ډلې یې مخته راوستي چې دوی هم هغه سي کار کوي لکه پخوانیو چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره کانې کړې دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاواني حکمت عمل ده.
هغه دا وجه چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسٹیک ہولڈر سدا ولې چې دا باندې اور په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته دا کنوینس وکړي چې هر کارنر سو چې بابا دا خلک چې دی یو کار چې دی دی وایي چې وایي مجبور ریاست د پاره کو، یعنی سل کار د خپل مرضی باندې کوي غلطی دې لپاره دا شی ختم شولې.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د بلوچ آزادي غوښتونکو وسلوالو او پوځ ترمنځ جګړې روانې دي، خو اوس د صوبایي حکومت په مرسته د پردې شاته له جلاوطنه خان افکلات میر سلیمان داود او د وژل سوي نواب بوکټیل لمسی برهمداغ بوکټی سره خبرې اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغو رابطو ته په کتو سره شاهي حکومت خپل پلوه وسلوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعاله کړې وي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویدیوگانی او دا مشال اونیز خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
سوشال ریڈیو اوری په دو منی مای کې درته یو شمیر رپورټونه لرو خو تولستی می بجې سوی دی اسرار الله محمد به خبرونو لنډی سولان دکړي
د افغانستان د بونو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې لخوا یې د ګاونډي هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. د دغه وزارت وایان شکیب مستغنی دا څرګندونې نن د پاکستاني چارواکو د هغې ادعا په ځواب کې وکړي چې ګواکې په پېښور کې پر پوځیانو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوې وي. د پاکستان پوځ وایي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي برید چې 240 کسان پکې وژل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پېښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو حمله کې پرون یو کور په نښه شوی چې درې مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. چارواکي دا کوي چې د افغانستان د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. د بلخ سرپرست والي محمد نور چې د پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ یې دغه عملیات تنظیم کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې لټه کې دی چې د ایرانیانو لخوا د امریکا مرګ نارو وروسته د میلیونونو امریکایانو په ذهنونو کې پیدا شوې اندېښنې ختمې کړي. د ده په خبره دغه شعارونه د امریکایي ولس پر ضد نه دي. یو شمېر ایرانیانو چې د جمعې په ورځ د تهران ګیر چاپیره پریډ کاوه د امریکا ضد نارې وهلې. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړه. د شام پر شخړه یې بحث وکړ.
له اسرار مومند مو د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم سراج زهیر د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارېی د بډبیری په پیښه باندې لیکلي چې په د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې په د پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژل شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی یې قومي اکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړۍ مرحله کې ضربي عذب اپریشن او دغه رنگ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ضرب عذب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګه ډیره ښه شوې وه خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر دی. ادریا اخر کې وایي باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د پېښور جیل په سیکورټي لیک کړی دی او وایي په هر دویم درې مورز د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پېښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګټونو نه سناس دوی ته پلاس ورځي. حالانکه د پېښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي. نو بیا ولې قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سیکورټي په اړه خطر ده؟ ادارې مخکې لیکي چې عجیبه خبره ده چې یو عام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تلاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولی شي خو وسلوال او ترهګر سره ملاقات خو چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی. دا سیزونه څنګه رسی؟ څوک یې رسوي؟ چا چې په دې هر سسترګې پټې کړي دي؟ کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې؟ خو د دې نه هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه سناسه برآمد کیږي کیږي خو الله چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نکړو او نه چاته پدې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټی ته پام ورکول غواړي او که داسې نه وي نو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکاره مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اژانس لیکي تر دولس زیاتو وسلوالو د پاکستاني او ملیشو جامع اغوستې وي او د پېښور په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شاید دا برید بډبیرې ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اژانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلیک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه په کوم کې چې تر 150 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اژان زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اژانس په لیکنه دا برید له څه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیاذب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اژانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیاذب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نیشنل انټرسټ نومې مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. مجله لیکي که څه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لرې ساتلی دی. نیشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجله لیکي په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نیشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیله بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسن په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي پایل سي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له وسلوالو طالبان سره به د سولې خبرې کله پیل شي. سالم مسالې ریپورت لري.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل شوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونې چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډېر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هم مهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبري بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورنۍ موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به را شریک شي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین هیواد همکاري ورته ډیره مهمه ده. دغه وزارت ویان د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول د چپ ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي نړیوال وخت ځول چې له افغانستان سره مرسته وکړي یو ځل بیا یې ثابته کړه چې له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. د صفی الله ستانکسی رپورټ اورو.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستۍ هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هرکلی ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولی موږ تاسو وینو دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ له افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 328 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیون ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي نو دغه هیواد به ډیره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغه پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خانجان الکوزی وایي په افغانستان کې روسي بریدونو او د پاکستان پر وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی چې افغانان پاکستانی شان وانخلی او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه واردات لږ کړي دي. خانجان الکوزی دا خبره له عصمت سروان سره په دې مرکه کې داسې وکړه:
متاسفانه چې دغه اخرانی او حادثه سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زموږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباه او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا د شاه شهید پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې را احیار شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغوستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته معلومه ده ورځ په ورځ کمېږي. د نور کلونو په نسبت باندې زموږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. فرضاً په 2014 کې زموږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسېده. پروس کال دا 9 میلیارد ته راورسېده په عمومي کې، او شته کال شاید تر شپږو زیات نه شي. نو په مجموع کې زموږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټېږي، کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره دغه سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی، او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. د مختهم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، هلته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت یې کم شوی دی، اما په مجموع کې داسې نه ده شوی چې مکمله دې لاره بندي او مکمله دې تجارتي روابط.
پاکستان ته دی افغانستان دی مالونو په صادراتو کې هم کموالی راغلی دی؟
او بدون د شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت صادرات کم شوی دي. دوی یو څه ټیکس هم چې کړی دی او څه ممانعتونه هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې. واقع ته زموږ هم صادرات کم شوی دي. موږ هم په مجموع کې دې ته پیشبینو، نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږ محدوده شوې ده. 0% استفاده کوو نور د شمال نه، او د چابهار او د بندر عباس لارې نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په ښارونو کې کوم مشکل نشته دی تولیدي لحاظ نه، اوس فیلم موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د 2 میاشتې 3 میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمې او د حیرتانو تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو. د چین سره زموږ ټول مناسبات، اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نږدې دی او اقتصادي ارزښت یې ښه دی، او ارزان هم تمامېږي، د خلکو دپاره هم ښه دی. اما دا چې سیاسي کړکېچونه را پیدا کېږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تعصب خبره ده.
تاو خانجان الکوزای د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې تر 8000 زیات افغانانو په یورپ کې د پناه غوښتنه کړې ده. افغانان د شام له وګړو وروسته دوه لوی ډله ده چې غواړي په یورپي هیوادونو کې پناه واخلي. د کومو دلیلونو پر بنسټ ځینې افغانان په یورپي هیوادونو کې پناه غواړي؟ د ملالی بشیر زخبه نور جزئیات وره.
احمد ضیا عباسی د طالبانو لخوا ورلیږل سوی شبنامه په لاس کې نیولې چې پک شور ته د وجل کېدو تهدید سوی. د ګڼ شمیر نورو افغانانو په څیر دی هم فکر کوي دغه سند بل د سره اروپا ته په پناه وړلو کې مرسته وکړي. طالبان ډیری وختونه د مرګ تهدیدونه د شبنامو له لارې خلکو ته لیږي چې د شپې لخوا د طالبانو ایجنټان کورو ته اچوي. له جګړې ستړي افغانان د اروپا پر لور دغسې اسناد له ځان سره په دې هیله وړي چې د پناه غوښتلو پر مهال د دوی ژوند ته د خطر د یوه ثبوت په توګه یې وړاندې کړي. ځینې وختونه دغه اسناد جالي وي. یو 10 کلن احمد ضیا عباسي چې غواړي اروپا ته ولاړ سي، فرانسې خبري اژانس ته ویلي هر څوک چې دا سند وویني پوه به سي چې زما ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. عباسي د لوګر ولایت اوسېدونکی دی، او د روان کال په اپریل میاشت کې د خپل کور پر دروازه نشلېدلې شبنامه موندلې وه. د طالبانو له ټاپې سره په دغه شبنامه کې لیکل شوي چې د حکومت سره د ملاتړ په خاطر به د ده سر پرې کېږي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه ده ته ځکه لیږل شوې ده چې ده په خپل کلي کې د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کولې، او ظاهرا د ده دې کار طالبان په غوسه کړل چې د ښځو د سواد ضد دي. عباسي فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه شبنامه د ده یوازینۍ هیله ده چې په اروپا کې پناه پرې واخلي. د په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه له ماموریت څخه د پناه غوښتنه کړې ده، خو دا پروسه دومره اسانه نه ښکاري ځکه چې ګڼ شمېر افغانان سږ کال له افغانستانه وځي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 8000 زیاتو افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 وارې زیاتوالی شي. افغان چارواکي وایي له هېواده په کمساري ډول دومره ډیر خلک اروپایي هېوادونو ته پناه وړي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دوهمه لویه ډله ده چې غواړي اروپا ته ولاړ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور وایي چې که څه هم ځینې وختونه اصلي قضیه رامخته کېږي، جالي شبنامې عامې دي چې ښایي افغانان تر کومه بریده تلل غواړي چې په اروپا کې پناه واخلي. یو بل افغان چې بهمن احمدی نومیږي او د یونان تر جزیرې ځان رسولی، فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې که جرمني ورته پناه ورکړي دی باید دا پور بیرته پرې کړي. بهمن په درو ژبو ښه سم غږیږي، او هغه ژبې انګلیسي، جرمني او فرانسوي دي. بهمن فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د غواړي په راتلونکو کې اختراع وکړي او داسې ډرون به جوړ کړي چې د چاودیدونکو موادو ځای معلوموي. د ده په وینا دی به د داسې ډرون جوړولو لپاره لږ زده کړو ته اړتیا لري. بهمن غواړي د خپل سفر په اړه یوه ورځ یو کتاب ولیکي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د روس او امریکا دفاع وزیرانو په خپلو کې د شام پر بحران ټلیفوني خبري کړي. په روسي کې د شام د لازقیه په یو هوایي اډه کې د روس د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د امکان برابر کړي چې امریکا او روس هم مهاله د شام پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت پر مخ بوسي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه ریپورت جوړ کړي چې له صالح احمد صالح اورو.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له څه باندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړي او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسي او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبرې وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره حده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غوړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنگ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ بیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشري کوي چې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینې امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې 4 تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانی سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړي دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې 4 بریدګرې او ځینې ترانسپورټي څرخي الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمه مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیه د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریه په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 2,40,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
سلام او سلام. د اټمی امنیت یو شمیر کارپوهانو له ملګرو ملتونو د نړۍ له قوتونو غوښتي چې له ایران سره د سوي اټمی موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه سي چې د ایران پوځي تاسیسات څرنګه وپلټل سي. رضوان مراد په دې اړه د راشترز خبري ایجنس رپورت اوروي.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي. خو ملګري ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبري آژانس سوې د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه د دې تاسیساتو پلاټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبري آژانس ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي 13 میاشتې رپورټ ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي. خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دي وایي کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټون کې حاضر نه وي نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شوې موافقې له مخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لرې نه شي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوې نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم څېړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. او سم دروانی خبری گڑی ورستی ریپورت ترازو د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټي د انټرنیټي جرمونو قانون جوړته سایبر کرائمز بل وای په اکثریت سره منل دي. د دې قانون لمخې به اوس چارواکي کولای شي د انټرنیټ لالارې جنایت یا جرم کوونکو ته سخت سزا ورکړي، خو کارپان وای تش قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولای بلکې پر دې عمل کول به نتیجه ورکړي. سراج زهر په دغه رپورت لري.
د دې بل تر لاندې بعد د انټرنیټ په ذریعہ تر هغه کوونکو ته سوارلس کال د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول شي. د غرن کې چا په انټرنیټ کرکا خورون کې تقریر وکړو نو هغه تبا حکومت 15 کال د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 50000 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیات تکړه شوی د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کال د بند او د 50000 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تزیه کار اسمت وزیر نو پوښتل چې دا بل به د ترخګری مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي نو نوموړی وي.
بیسیکلی خبره دا ده چې سایبر چې کم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم دی زیات تر چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کله نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې دا استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار کې لاندې ورته سزا میلاو شي، موږ ته سزا یعنی میلاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنت ټول وایي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو یو بل تزیه کار اکبر الدین او پختل نو دا غوی ناوا
کو تبدیل صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چې هر پدې کې سو د میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم دا کوي د دې په ذریعہ باندې یو کس یو کس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د ریپوټیشن ته په دغه والا خدا دې چې دین دې او خلاف ځای پکار دا او کوم هدف پوری دې بل په ذریعہ باندې چې کم هغه حقونه چې هم کانستټیوشن راکړي د اظهار او هغه باندې بندیز لګي چې چرته هم دا دې شوی چې په یو جمهوریت ریاست کې دی او اظهار باندې پابندې ولې دا بیا د پاکستان کوم آئین چې دی نو دا سره هم متصادم دی. د دې د سکیورټي خبر کې هغه لپاره دی ویشن ترمیم په ذریعہ باندې ملټری پوسټ جوړ کړ. تو هغه ازمیر ته دوه کار پورو ګوري چې دا هیڅ څه نه کوي.
د کایمه کمیټې د منځوري وروسته دا بل به اوس د منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلې ته لیږلې شي. د کوم وروسته چې بیا سینټ ته لیږلې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا دې هم یادوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دې بل مخالفت کړی او دای د بشري حقوقو او د اظهار رائے د ازادي پر ضد ګرځولې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2013 15000 درې سو شپېته 15000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکه صافي اوریدئ.